دا مشال رادیو د سړی مشي وخت په پیښور کې د ماخم 15 بجې شوې دي. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او منور شاه درته هر کړی وای. په روان خبري غړې کې مو د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو لمړی وار ورکو منور شاه ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې وسلوالو شپږ پولیسوالو وجلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لارا نن په څلورم ورځ هم بند ده. امریکا وایي داسې امکان نه لري چې په پولینډ کې لګیدلې میزایل د روس لخوا وشتل شوی وي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې نن د وسلوالو په حمله کې د یو افسر په شمول شپږ پولیسواله وجل شوې دي. په یاد ضلعه کې د پولیسو ویان شاهد حمید مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار شوې. دی وای
سفر تقریبا نیمه داس بجو ټیم او دا اباسي چوکې موبایل وته پولیس والا نو هغه دا شاپخیل لوخه دلته چا طرف مو روټین موبایل غش باندې ولو دې کې دلته لا چا ولا ځنګل نو هغه کې دا سر پسند د شتګت یو دا او ول نه هر کې ناشو او دغه مطلب د دم فارین کړه واري هتیار او استعمال کړه.
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په استولي بیان کې د حمله ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې او په دې اړه یې له پولیس چارواکو تفصیلي ریپورت غوښته ده. د سواد پولیسو د امنیت د ټینګولو لپاره د نوو اقداماتو په ترڅ کې د ابابیل سکواډ په نوم ځانګړي سرتیري په کار ګمارلې. د ځایي پولیسو یو مشر اس اس پی ارشد خان پرون مشال ریډیو ته ویل ځانګړي تربیت لرونکي ابابیل سکواډ به د پیښور پر د پیښو پر مهال په سمدستي ډول په موټر سایکلونو د پیښې ځای ته ځانونه رسوي. نوموړي ویل د سواد امنیت یو وار بیا ټینګ شوی او د لاخ کېدو لپاره به یې د پولیسو دا نوې ډلګۍ خپل خدمات وړاندې کوي. په سواد کې د ابابیل دسته مشر نیازري مشال ریډیو ته ویل تر دې مهاله د پولیسو لیکونه دیش هغه ځوانان په دې سکواډ کې شامل کړل شوي چې کارکردګي تر ټولو ښه ده. نوموړی وایي دوی ته ځانګړې تربیت او د ځانګړو وسلو د استعمال طریقې ورښودل شوي دي. د سواد خلکو په دې وروستیو کې د مظاهرو له لارې له حکومت غوښتي وو چې امن دې په خپل ټینګ کړي او د وسلوالو پر ضد دې د ولسی امن کمیټو جوړولو نه ډډه وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګنی مرکزی حکومت د گورنر راج لګول لپاره صوبایي حکومت ته فندونه نه ورکوي. وزیر اعلی محمود خان پرون په بره دیر کې وی ولسی جلسې ته د وینا پر مهال وویل صوبا د مالی بحران سره مخ ده، مرکزی حکومت ورته فندونه نه ورکوي او له دې د په وینا مخه دا ده چې صوبایي حکومت ناکام کړي او گورنر راج ته لار هواره کړي. خو د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام پرون ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه ناسم وبلل او وی ویل چې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت سره د نورو ټولو کارونو لپاره پیسې شته خو استادانو نرسانو ته د ورکولو لپاره بیا د پیسو د نشټوالي خبره کوي او مرکزی حکومت تورنوي چې د صوبایي حکومت پیسې یې نیولې. د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د فندونو د اشتوالی لوجه د صوبې ترقیاتی کارونه د دسمبر میاشتې پورې ځنډول شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وای پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال لخوا د برید په تړاو یې سیړنې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي چې د دې پیښې د سیړلو لپاره یو اعلی وفد ټاکلی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته دا ډول پیښې رامنځته نه شي. خو ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې پاکستان مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د اسکر قاتل ورونسپاري د چمن لار به تړلې وي. دغه دروازه د نومبر په 14 له هغې وروسته بند کړل شوه چې په ظاهره یو مشکوک طالب وسلوال د پاکستان په پولیساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواجه او دوه نور یې ټپیان کړل. او بل خبر دا چې رویټرز خبری ایجنسی نن په ناتو کې د یوې سرچینې په حواله ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن د وو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی 7 او د ناتو اتحادیانو ته ویلي چې د پولینډ په ختیځ کې د میزایل چاودنې پیښه یوکرین د میزایلو د فضایي دفاعي نظام له وجې شوې ده. دغه چاودنه چې پرون شوې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پیښې په نړیواله کچه داسې اندېښنې راپورته کړې وي چې د یوکرین شخړه ګاونډي هیوادونو ته خورېدای شي. یوکرین د دې دی میزایل تور په روس پورې کړی خو روس دا رد کړی چې ګنې میزایل یې په پولینډ کې لګېدلی دی. دا راز جو بایدن هم نن په انډونیشیا کې خبریالانو ته ویلي دا ناشونې ده چې په پولینډ کې لګېدلی میزایل د روس لخوا ویشتل شوی وي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. کچه را سره روانه غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د رپورټون تفصیل به هم واوري. دا خبر پښتونخوا په لکه مروت ضلع کې وسلوالو طالبانو په یو برید کې شپږ پولیس والا وژلي دي. په شمالي او جنوبي وزیرستانو کې ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان او د طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې فعال دي. نو پښتنه دا ده چې دا واڼه د وسلوالو تعلق له کومې ډلې نه دي.
اوس یې دوی د ټول چې دا کم څلورو ګروپونه دي دا ټول چې سره راغونډ کړي د ټول مشر ایوبی دی که نه پخوانی پواڼه ته
د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن لارې لتیرو سلور ورځو رئیسی تړل کېدو له وجې خلک ستونزو سره مخامخ دي.
هغه عزیزان سره جیو راځي په کم از کم دونی واضح پالیسی په کار ده چې ګورنمنت اف پاکستان جوړ کړي د هر ورځ به دغه ستړي نه وسه د دلته
د سعودي د ولایت هغه توفه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته ورکړی و د خرڅولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوې. د دې با په عمران خان سیاست او شتمنۍ او اثر پریباسی
نو اوس خبره ده چې دې تعین به دا غړیانو خرصول او قیمتي تحایف چې کوم دې دې خرصول دا به نه کی د دې د عمران خان د مستقبل د سیاست تعین به کنه خپل کی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سره مشال لته تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبري غړې ده. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پر پولیسو په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ اثر تیری وژل شوی دي. د پولیسو وایي شاید حمید مشال لته ویل پیخه د نومبر پر شپاړسمه یعنی نن سحر په شابخیلو سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان چې نا قانون وسلواله ډله ده د برید ذمواري منلې ده او نور تفصیل یې د اشتاک مسجد په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پښتونخوا لکی مروت ضلع پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار اووه بجې د ډډېواله تانه په حدود کښې د عباسي چوکي پولیس ګاډي بنې ناپېژندلې وسلاولې برید کړی دی او د ډازونو بدلون په نتیجه کښې یې د پولیس شپېش سرتېري وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د لکی مروت پولیسو ترجمان شاید حمید مشال ریډیو ته وویل
عباسی چوکی موبایل ہوتا ہے پولیس والا نو آگا دا شاپ خیل لوگ دل تر طرف روٹین موبائل گشت مانے والا دیکھ دل تلا چھ والا جنگل سیکھے سیکھے دیکھے دیکھے لاچے نو آگا کے دگا سرپسن دہشت گرد سے ہوتا ہوتا والا ہر کنار سو اور دو مطلب اندر دن فائرنگ کرا باری ہتھیار استعمال کرے گا نا دام ایسا ہی علم دین سمیت شپگ پولیس جوان سے داشت ہے داشت ہے سے وہ سپاٹ ہوتا ہے عدالتہ علاقے کے خرچ آپریشن لگے آگے
پولیس پخلی پا مطابق دے وسلہ والو برتکشے وجل شوی دے سای علمدین محمود خان احمد نور علی عثمان دلجان او زبیر په نمونه پیژندل شوی دی. لکی مروت پولیس بنے د برید ذمہوری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کښې منلې دو او دا یې هم ویلی دی چې په برید کښې یې د دوی ملګرو د پولیسو وسله هم د زون سره وړیې دو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
مشال لیتو تصیق واگی دا خیبر پختونخوا د نور سیمو پشان د نومبر پر 14 نیټه په واڼه کې هم په زرګونو کسانو په سیمه کې د وسلوالو د فعالیت پر ضد لاریون کړی وو. د سیاسي اتحاد لخوا جوړ شوی دی لاریون ګډونوالو پر حکومت د خپلې عملداري د عملي کولو غږ کړی وو. په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ناقانونه تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو د حافظ ګل بهادر ډله فعاله ده. نو پښتنه دا ده چې د واڼه د وسلوالو تعلق له کومې ډلې نه دی. دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له خبریال داوړ دلاور خان وزیر چې خپله هم د واڼه اوسیدونکی دی او له تېرو شلو کلونو راهیسې پر همدې موضوع کار کوي. کړی ده. نوموړی په جواب کې وایي
طالبان په وزیرستان کې په مختلفو ډالو کې تقسیم دي. که وګوره د مسعود ایریا چې کومه جنوبي وزیرستان دی، پاکه تحریک طالبان والا دي. په شمالي وزیرستان کې حافظ ګل بهادر والا دي. او په وانا کې چې کوم وزیر ایریا ده، په دې کې مولا نذیر ګروپ والا دي. خو په وانا کې چې کوم مولا نذیر ګروپ والا دي، چې کله نذیر په یو ډرون اٹیک کې په 2013 کې د دې دنیا نه لاړو، بیا پانا وروسته چې کومه دا څلور ګروپونه جوړ شول په مختلف علاقې باندې تقسیم کړې سره، چې د برمیل علاقه چې کومه زمر سک سایډ دی، دغه شولا واڼه شول، نور شول، نو دا په څلور کمانډران شول ګروپ دی. په پرا یو خو دا چې کوم ایریا دا دی په څلور کسان باندې تقسیم کړنه، نو اوس یې د ټولو چې دا کوم څلور ګروپونه دي، دا ټول چې سره راغونډ کړي دي، دغه ټولې مشار ایوبي دی که نه. پخوانی پوانه تا پیر عادل گیلانی چې اغس تقریبا یو لس سوا کرنه زمکا دا د کور هم دی، یو سرکاری سکول هم پکې دی، پرایمری نور کمرې ممرې پکې دی. نو هغه ځای دوی قبضه کو، نو په هغه ځای کې دوی اوس وخت تیری کوي او د یو ځینې دوی خپل سرګرمۍ ساتي.
دلاور خان وزیر صاحب، تاسو خبره وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف باندې د پاکستان فوج عملیات کړي دي، په سواد کې چې کوم طالبانو دا خلاف هم عملیات کړي دي، د حافظ ګل بادر خلاف هم وخت نا وخت چاپی وی، خو د ډیر وخت نه داسې معلومات نشته چې دغه طالبان چې کوم د مولا نذیر ګروپ دی، دغه خلاف د حکومت یا د فوج په سطح باندې یا د ملیشا یا د پولیسو په سطح څخه کاروای کړی وي، داسې ولې نه؟
بالکل، لکه وګوره په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان دی، مولا نذیر ګروپ والا د حکومت حامیان یا د حکومت آتا په یو بل نامه کې امن کمیټه والا وایي، لکه پولیس نامه خاطر وانه بازار چې کوم امن صورتحال وو، د وانه بازار کې په چې کوم د دکاندارانو نه ټیکس اخیستل شو، هغه د مولا نذیر د ګروپ اسکو. نو چې کله پولیس راغی یا پی ټی ایم راغی، پی ټی ایم دا آواز راپورته کړ چې موږ طالبان دلته نه مانو او دلته به د سرکار خپل ریټ قائمول غواړي. نو پانه وروسته چې کوم دا حالات خراب شول، بالکل چې کوم د وانه کې کوم مولا نذیر ګروپ راځي د حکومت حامیان دي، او د خلاف اپریشن هم نه حکومت دې تسوایم نه. او چې کله د دوی په منځ کې یو مایده وشوله 2007 مایده ورته وایي، اوس هم دوی آیا دا وي چې 2007 باندې به عمل وکړو، په واڼه بازار کې به دوی دا حالات سنبال کړو. نو هغې مایدې نه وروسته دوی په سرکار باندې حملې نه دي کړي او سرکار د دوی خلاف څه کاروایي نه ده کړې.
سوال دا دی چې دغه مولا نذیر ګروپ چې کوم وسلوال دي، کمانډران دي، دا هم ښکاره او جوت ګرځي په بازار کې که نه بس یو ډډې څوي دي او پټوزي راننوزي؟
نه نه، دا بالکل مشکارا ګرځي چې د دوی ځای د کوم کیمپ یې دی، اهم ښکارا دی. او د سکیورټی فورس چې کوم غټه کلا ده وانه وانه اسکاوټس کیمپ، هغه نه صرف په 2 کیلومتره کې آباد دی. په لوئر وزیرستان کې چې کوم خارونه دي، لکه وانه بازار شو، اعظم ورسک شو، شالام شو، توی خوله زرمیلنه شو، انګورډه شو، شکای شو، دا چې کوم علاقې دي، ایریا دي، په دا کې په ښکارا ګرځي راګرځي. څه داسې کیسه نشته چې کوم د سکیورټی فورس امنیتی والے ځواکونو چې پوسټونه دي، ګټونه دي، پتا باندې هم چې راځي د عام خلکو سره کینی په بازار کې، پوټرونو باندې عام خلکو سره ډوډۍ موټۍ خوري، عام خلک راځي، دوی راځي، هغه مسله راځي. نو څه داسې خبره نشته چې دوی پټ ګرځي یا د چانه پټ کی.
نو دې کې بیا د لور خان وزیر صاحب، دوی په 2005 کال کې دا معاهده کړې ده، او لاغه وروسته دوی بل خلکو زه تاسو واسه چې ټکسونه به مقصد خلکو سره وسناسته پاستیم کوي. نن یعنی په 2022 کال کې بیا د دې ضرورت ولې پیش شو چې په زرګونو کسان د دې په ضد باندې بازار ته راوځي؟
او که وګوره دا خلکو اصل کې لکه په واڼه کې د ډېر وخت نه دا توري شیشې والا ګاډي ډېر زیات شوي دي، هغې نه ټارګېټ کیلینګ کېږي. نو اوس عام خلک دا وایي چې دا خو نان سټیټ خلک دي، او دا چې کومه دا سرکاري نه دي، دا به د خلکو سره به د دوی راویه څنګه وي، دا به انصاف څنګه کوي؟ نو اوس خو خلک ته یو آواز میلاو شو د پی ټی ایم په لاره باندې، لکه پی ټی ایم چې دا آواز راپورته کړ، نو هغه اوس دا نه مانی. نو دا وایي چې په دې ته په نان سټیټ خلکو باندې امن امان راوال وطن ته سماوي نو ته ګورمنټ خپل نه کوي د تنخي پولیس ته څلا ورکوي سکیورټي فورس تنخي څلا اخلي نو هغه د امن راوالي چې خلک ته انصاف میلاو شي او د خلک خپل روزګار روان شي کاروبار نه وي خراب نو خلکو ته مطالبه ده چې دلته پولیس راشي او پولیس بیا خلکو ته به انصاف ورکړي او خلکو ته انصاف میلاو شي عدالت راشي او عدالت موجود وي د هغې په رڼا کې به خلک ژوند تېروي.
اخري پوښتنه دلاور خان وزیر صاحب کوم چې دغه په زرګونو کسان بازار کې راوتل د طالبانو ضد په سیمه کې د امن دپاره د دې لاغه وروسته څه اثر لیدل شوی دی؟ یعنی حکومت یا څه اقدام کړی یا خپل طالبان چې دی هغه ډډې ته شوي یو طرف ته شوي؟
بالکل ډېر زیات اثر یې دی په ټوله دنیا کې دا آواز خور شو. دلته په پاکستان کې لکه دا خبره کېدله چې دې نه مخکې دوی دا فیصله کړې وه چې دوی به راځي دلته به د امن حالات سنبلوي، خو چې کله دا په زرګونو خلک راووتل نو پنه وروسته دا هغه په شا شول او حکومت هم دا کیسه پرېښودله چې دوی سره به د امن مذاکرات کوي او د وړو بازار امنیت بیا بیا دوی ته ورکړي. نو دا خبره چې کومه ده دغه مظاهرې سره ټولې په شا لاړې.
دلاور خان وزیر چې په وزیرستان کې د طالبانو د فعالیتونو او د وسلوالو ډلو په اړه یې زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,530، 15,115 او 12,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
بالکل تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو .com باندې همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شي. کچری تاسو د خپل شخصي پانه لري د فیسبوک یا د انستاګرام نو هغه د لاري هم د مشال رادیو ځانګړي او رسمي پانه خوخه کوي او په هغه کې تاسو د نن ورځې تازه ویډیوګانی هم لیدل شي. ساسي پام د رواني غړي د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د اسلام آباد های کورټ له لوري د لادرکا بلوچستانو د قضيه لپاره جوړ شوی کمیټې د نومبر پر 15مه د کوټې د لادرکا بلوچستانو له خپلوانو سره لیدلې دي. د دې کمیټې مشري د های کورټ په حکم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل ته سپارل شوې ده. د کمیټې غړو د لادرکا بلوچستانو د خپلوانو ترڅنګ د وکیلانو سره هم لیدلې دي. کمیټې به د معلوماتو راغونډولو وروسته د 2023 کال د دسمبر تر میاشتې پورې خپل معلومات های کورټ ته وړاندې کوي. نور حال کوټې نه د مشال وړي خبريال راکوي چې د یو لادرکا بلوچ د رور په غږ پیلېږي چې د کمیټې غړو ته د خپل لادرکا رور د غم او غصې او قضیه وړاندې کوي.
دا غږ د خوزدار سیمې اوسیدونکي اسرت نومي کس دی چې د خپل لادرکه ورور غم او قضیه د اسلام آباد های کورټ له لوري جوړ کړل سوي کمیټې وغوړو ته وړاندې کوي. د اسرت په ګډون سلګونو نورو لادرکه بلوچانو خپلوانو خپل خپل قضیې اوالات د بلوچ کمپاله سیاستوال اخترجان منګل په مشرق کې له اسلام آباد څخه و کوټې ته راغلي کمیشن و مخې ته وړاندې کړې. د لادرکه کسانو له خپلوانو سره د لیدو کتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې اخترجان منګل وویل چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر د رښتینی حال او بشپړ رپورټ جوړولو لپاره بلوچستان ته راغلي. هغه وویل چې دوی به های کورټ ته د لادرکه بلوچانو د شمیرو ورکولو سره سره دا مشوره هم ورکوي چې په را روان وخت کې څه کول پکار دي.
یا ته سیاسي لوګ مونږ دا نه وایو چې دا کمیشن به هغه وکړي او دا به وکړي، خو په دې کې مونږ د فهرست سره سره د رښتیا جایزه هم اخلو. د بېلابېلو شعبو سره تعلق لرونکي کسان چې د لادرکه کسانو یا د هغو لسیمو سره تړاو لري هغه پکې شاملوو، او دا به هم معلوموو چې ځینوار څوک دي. یو جامع بشپړ معلوم کړل شوی تفصیل به وړاندې کوو چې دا شوي او دا کول پکار دي.
یاد کمیشن د روان کال د اپریل په میاشت کې د بلوچستان د کونکو په درخواست د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اتر من الله هغه وخت جوړ کړ چې کله د پاکستان له بیلابیلو پونتونونو څخه د بلوچستان د کونکو د لادرکه کېدو رپورټونه ورکول سوي وو. که څه هم د لادرکه بلوچستان د کونکو لپاره جوړ کړل سوي کمیشن په لومړیو پنځو میاشتو کې کومه خاص لاسته راوړنه نه درلوده، خو د اکتوبر پر درېمه د اسلام آباد های کورټ همر وکړ چې اخترجان منګل ته دی د یاد کمیشن مشري ورکړل سي. اخترجان منګل شاوخوا په یوه نیمه میاشت کې په دې لړ کې وناستې رابللې چې د بېلابېلو پونتونونو مشران د قانون سیکیټري او د حکومت له لورې ټاکل سوی د بشري حقوقو سیکیټري د خپلې صفایي او د رپورټ وړاندې کولو په مخه غوښتل سوي. د لادرک بلوچستانو د مندلو لپاره په لومړي ځل د پاکستان حکومت په 2011 کال کې کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. د نوموړي په مشر کې اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل سوي رپورټ کې لیکل سوي چې کمیشن ته تر اوسه 8,403 لادرکه کسانو کې د 6,214 کسانو مقدمې اوارې کړي او د 2,249 کسانو څخه لاپلټنې روانې دي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ ګوند او د اسلام آباد های کورټ له لوري تازه جوړ کړل سوي کمیشن غړي اپراسیاب خټک ورسنوي ته په خبرو کې وویل چې د دې کمیشن ځانګړتیا به دا وي چې دوی به د هر څه پوره کولو وروسته خپل رپورټ د عدالت تر څنګ د عامو کسانو مخ ته هم وړاندې کوي.
دا رپورټ به خپرې شي او رکی ژبنه تاسو به هم ګورئ، نړۍ به هم وګوري. کوم څه چې رښتیا دي هغه به د خلکو مخې ته راوړو. نتیجه یې خدای ته معلومه ده، خو موږ به رپورټ د عدالت ستاسو او د خپلو هغو ملګرو چې په پارلمان کې او یا له پارلمانه د باندې دي د هغو مخې ته شو.
له اسلام آباد څخه راغلي د کمیشن غړو ته د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس پار بلوچ میسینګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ وویل چې له 2018 کال څخه د نارینه وو په ګډون د میرمنو د لادرکه کېدو رپورټونه هم ورکړل سوي دي. یا تنظیم د بلوچستانو د لادرکه کېدو او وژنې تورونه د پاکستان پر عسکري پوځي او استخباراتي ادارو ترڅنګ پر سی ټی ډي پولیسو هم پوري کوي. بل ورته د سی ټی ډي پولیسو د بلوچستان صوبې مشر اعتزاز ګورایا د نومبر پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې د دې موضوع اړوند پوښتنې ته په جواب کې ویلي چې د روان کال کې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ټول 6,600 کسان نیولي په کوم کې چې پر 1,001 کسانو باندې جرمونه ثابت سوي دي. دا غب خبره چې 1,016 کسان پر عدالتي ضمانت دي، 1,085 کسان په کې اشتهاري مجرمان ثابت کړل سوي دي او ځینې د ثبوت د نشوالي له کبله خوش کړل سوي هم دي. د سپریم کورټ وکیل علي مدکورد وویل چې سپریم کورټ دې د لادرکه کسانو په قضیو کې شکیل امنیتي او استخباراتي ادارې وپشتي.
د یو ذمهوار وکیل په حیث له سپریم کورټ نه غوښتنه کوم چې په بلوچستان کې چې تر ننه پورې هر څه شوي په دې اړه دې له ټولو امنیتي او استخباراتي ځواکونو پوښتنه وکړي او د کمیشن له لورې چې سپریم کورټ ته کوم وړاندیز ورکړل شي هغه دې په خپل ایجنډا کې شامل کړي او ورباندې دې راپور وړاندې کړي.
د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ځواکونو باندې تر دې وړاندې هم د لادرکه کسانو په اړه تورونه د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره کارکوونکي تنظیم پوري کړي. د 2018 کال د فروری پر 23مه په اسلام آباد کې له رسنۍ سره په خبرو کې د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار له رسنۍ سره په خبرو کې ویلی وو چې د ورکو کسانو مسلې حل کېدو ته نږدې سوي. بلورته د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو د نومبر پر 8مه په خبري غونډه کې ویلی وو چې په لادرکه کسانو کې جنو د ریاست پر ضد د وسلو اخستلو وروسته غرونه تخته لی او ځینې بیا ګاونډو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د اسلام آباد هایکورټ په حکم د اوسنی جوړ کړل سوي کمیشن مشر اخترجان منګل وای چې د لدرکو ټولو بلوڅانو معلومات په لاره غونډولو پس د 2023 کال د دسمبر په پیل کې هایکورټ ته وړاندې کوي. یاده دی وی چې د لدرکو بلوڅانو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم له 2009 کال څخه احتجاجونه پیل کړي، له کوټې تر کراچي او لاغه ځای تر اسلام آباد پورې پر پښو لاریون هم کړی دی. او دا وخت د کوټ پرس کلب تر څنګ په احتجاجي کیمپ کې ناستي او له حکومت د خپلو لدرک بلوڅانو د خوش کولو غوښتنه کوي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم دا جیسے
نن په سلورم ورسوم د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن لار تړل شوې ده. پاکستانی چارواکو د نومبر پر 14 له هغې وروسته دا لاره وتړله چې د دوی په وینا د طالبانو یو سرتیری د پاکستان پولیسو ساته ځواکونو ډزې وکړې چې پکې یو کس وژل شو او دوه نور ژوبل شول. افغان طالبان وایي د پیښې پلټنه کوي. پاکستانی لوري وایي تر سو هغه کس ورته ونه سپارل شي چې د دوی په سرتیرو ډزې کړې وي لاره به نه پرانیزي. په دې منځ کې دواړو غاړو ته ولاړ پاتې مسافر او سوداګر په مشکل کې دي او له دواړو خواو غواړي چې دا مسله دې زر تر زره هواره کړي. نور حال دایوب ترین په دې رپورت کې ورو
په چمن کې ډېری خلک بیا په خاصه توګه تجار غوښتنه لري او وایي په کار دی چې دغه سره دی پوله ژر تر ژره خلاص شي. په دې اړه به غوښتو د چمن و دوه تجارو اجي معصوم خان اڅکزي او اجي جمال ته
تر دغه دروازه باندې تجارانو خاني کیږي، د یو لغلیانو خاني کیږي، مجزانو خاني کیږي، په کلوبو فاربو تاوان دی وی او رجالې مطلب بخي ډېر زیات دي.
پاکستان او طالبان حکومت سره مله خاص خدای ژر ژر دی خبر سرال کې او سرچین افیدل خلګو میرا چې او ترانسپورټ میرا شي.
بلپلو ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د چمن د پیښې غندنه سوې ده او تیر مازګر زیاتره غړو ویل دي په کار دی چې د پولیسو د خلاص ساتلو په خاطر دواړه هوادونه خپل شکردار ادا کړي. په دې اړه د مشالې ډو سره په خبرو کې صوبایي وزیر نور محمد دمر وویل
داسې کم نور په پورسز باندې عمله سوي ده، د موږ په سخت مزمت کوو. دوی ته د حق یو کله نه دی حاصل دی او قانون ته تم بدلا کا حق نه دی حاصل چې دوی راځي بارډر کراسي راځي. موږ فورسز د بارډر د حفاظت لپاره نه ناشي، دوی سره مقابله لپاره نه دي ناست، لیکن په هغه باوجود دوی دا تیاری کوي راځي موږ فورسز باندې عمله کوي. موږ فورسز ولي او هغه په شهادت راسي موږ د دې په سخت غندنه کوو. موږ د افغانستان د حکومت څخه د اپیل کوو چې کم سه کم په دوی کې داسې خلک شته چې هغه د دوو ملکو تر مابین تعلق خرابول غواړي او هغه تعصب او نفرت پیلاول غواړي. نو په کار داسې موږ ښه تعلق د وخت هم سوی دي، کوشش به کوو چې موږ د ښه تعلق برقراره وي، د خلکو خلاف په کار سخت کاروایی وشي.
په دې ترڅ کې چې مکله په افغانستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د پارلماني مشر ملک سکندر اډوکیټ سره خبرې وکړې نو هغه زیاته کړه
اوس کده چمن دی نیمای کوم په خوا دی نیمای کوم په دی خوا دی، دغه ډول کې په ژوب کې دی، دغه پوزیشن دی، دغه ډول کې په خبر پښتونخوا کې دی، دغه پوزیشن دی. هغه عزیزان سره جیو راځي کم از کم دنیا واضح پالیسی په کار ده چې گورنمنٹ آف پاکستان جوړ کی. نو دا هر ورځ به دا ستړي نه یو چې دلته د اف سی یو څوک وزل شو دی، اخون د چا زوی دی، د چا ورور دی، د چا پلار دی، راغه کور به سال وي. دغه ډول هر ورځ دا مړي حکومت پاکستان په کار داده چې له همسایه ملکو سره څه تعلقات او ابامانی تعلقات په آزاد فضا کې تعلقات جوړ کړي. بار وخت خلک نظمږ شهیدان کېږي، نو به دا بارجان بندېږي، نو به خلک ته تکلیف
دی. دا ونې وړ ده چې د نومبر په 14 نیټه په چمن کې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله د افغان خاړې لخوا یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي عسکرو ډزې وکړې چې له امله یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو. دغه وروسته د پاکستان لخوا یاده پوله تړل شوې ده.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام
او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال لوتا تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې دول مخنه غواړم په پیښور کې د ماخام پنځه بجې شوې دي او را سره منډوشا هم ناشته دي. نو دا غنه د خبرونو لنډي زور
د خیبر پختونخوا لکه مرواد ضلع په شهابخیل سیمه کې نن د وسلوالو په حمله کې د یو افسر په شمول شپږ پولیسوالو وجل شوی. پولیس چارواکي وای د اباسي چوکۍ د پولیسو موبایل گاډي د غاش پر محل وسلوالو په نخښه کړي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلي. د سوات پولیسو د امنیت د ټینګولو لپاره د نوو اقداماتو په ترڅ کې د ابابیل سکواډ په نوم د پولیسو یو ځواک جوړ کړي چې ځانګړې تربيت او د ځانګړو وسلو د استعمال طریقې ورخودل شوې دي. پولیس وای چې ابابیل سکواډ به د پیښو ځای ته په سمدستي توګه په موټر سایکلونو ځانونه رسوي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګنې مرکزی حکومت د گورنر راج لګولو لپاره صوبایي حکومت ته فنډونه نه ورکوي. وزیر اعلی محمود خان پرون په بردیل کې د یوې ولسی جلسې پر توینا پر مهال تور لګولې وو چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده او مرکزی حکومت ورته فنډونه نه جاری کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن دروازه نن په څلورمه ورځ هم بند وه. بلخوا د طالبانو حکومت وای په پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال لخوا د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړي. دغه دروازه د نومبر په 14مه له هغې وروسته بند کړل شوې چې په ظاهرا یو مشکوک طالب وسلوال د پاکستان په پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواجه او دوه نور یې ټپیان کړل. رویټرز خبری ایجنټس نن په نیټو کې د یو سرچینې په حواله ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن د وو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی 7 او د نیټو اتحادیانو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې د میزایل چاودنې پیښه د یوکرين د میزایلو د فضایي دفاعي نظام لواجه شوې ده. دغه چاودنه چې پرون شوه پکې دوه کسان وژل شوې دي. د پیښې په نړیواله کچه داسې اندېښنې راپورته کړي چې د یوکرين شخړه گاونډي هیوادونو ته هم خورې دي شي.
دا خبرونو لنډیز مو له منور شاو او د ساسه پام د نورو رپورټونو او مرکو په لور راګرځوم. نن د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د زغم یا برداشت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ساينس او کلچر سازمان په وینا دا ورځ ځکه لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د برداشت د وړتیا په اړه بیداری ډیر کړل شي او دا حقیقت ومنل شي چې نړۍ له بیلابیلو کلتورونو راجوړه ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې د پښتنو ټولنه د تشدد او بې قرارۍ سره مخ ده. په دغه موضوع شاین بونیری د کارک په خوشحال خان خټک پوهنتون د انګلیسي څانګې د استاد ډاکټر سید حنیف رسول سره خبرې کړې او په اثر کې ترې پوښتلي چې په ټولنه کې د زغم او برداشت د ودې لار څه ده. نوموړی په ځواب
نو جنگونو خو په مونږ باندې بار نه پوسی وی دي کې ټک نشته خو به دې سره سره کوم خپل پښتنو د مکمل معاشري ته وګورونو مونږ به چرې د 30 40 50 60 کالو کې مونږ لږ د آرت نه یا د کلچرل د هغه ویلوز نه لږ لري شي وجره. نو کوم مثال دوه طرف ته پښتانه لږ زور کی او خپل ثقافتي چې کوم زبایم چې ریوایول شروع کی نو دا ثقافتي ریوایول ول دای کی یو سافت نس پیدا کی دای کی با هغه برداشت او تحمل جوړ دی کنه او هغه د دې خاصه ده د پښتنو خاصه ده تحمل او برداشت هغه وجه ده چې دا تاسو ګورئ د دې خطي تاریخ کې کتا سو ګورئ نو په ګندهارا باندې په دې سیویلایزیشن کې ګورئ بودیست بو دغه بو مختلف مذاهب او خلک بدل تک موجود وګره هغه خلکو سره د پښتنو او به د پښتنو بیا اسلام طرف ته راتل بیا دارنګي په دې کې تاسو به یو شین اور کړی چې مونږ کې ډېر کم اثر کوا بس هم یو سیده ساده اسلام بو او دارنګي دا سيزونه ورا کې نو چې دا بریلوی دی او دا دیو بندي دی او دا اهل حدیث دی او دا پکې دا دی دا پکې هغه دا سيزونه چې دا مونږ سره په دې سوسايټي کې د 30 40 کال ورا سره لو
او ډاکټر صاحب د کې د د باچا خان خدای خدمتگار تحریک چې کوم یا د باچا خان چې خپل کم شخصیت وي دا چې د کم تعلیمات او دام د پښتنو د کلتوري احیا یو ډیر غټ کوشش وکړ نه
باچا خان ما په خیال چې پښتونولي چې کومه دا هغه ری رائټ کړی دا ری رائټینګ لکه مطلب یو ری پرسپکټیوایز و دته تاسو ویل شي
یو نوې نظر او یو نوې تصور ورکړ
بالکل جی اور ری کنسٹرکٹ کړی دا بلکې زه بتاوم یو کنه ما په خیال باندې خدای باچا خان کنټریبیوشن دا دی چې هغه د پښتنو چې کوم کې دی دغه یو لکه د مقابلې یا د دې کې کوم د سیالۍ یا د کوم دریس د دغه یو دغه جذبه وا باچا خان هغه په خدمت باندې واچول عملی تور باندې ثابت هم کا دا لټرلیست اسلام چې کوم دی چې دا پیتو ولا اسلام شو دا یو او باسه د مذهب نه بل دغه کا دا ټایپ سوزه چې دی کنه دا پښتنو کې نو د پښتنو ډېر سیده تر حسابو نو ما په خیال کوم پښتون ټالرنت او
او ډاکټر صاحب د دې کلچرل ریوایول خبرې چې تاسو کوي د دې لاره بسې د دې لپاره بس خبرې ضروری چې دا شروع شي
نو دې دې لپاره کومه دای چې موږ د ادب او د خپل کوم لکه د موږ آرت دی ادب دی دا د دې فروغ وکاو شي یعنی دا به داسې کو چې دا به موږ دا ایمیج چې کوم دی دا به راغه کیږي انټرنیشنل لیول باندې او په نیشنل لیول باندې هم چې کنه دا به مخکې ځي دې کې موږ سرکسان شته دې کې موږ سره ګور داسې آرټستان دي چې هغه لګې دي ای پکې کار کوي داسې دې موږ چې اوس دې شي ویل کې کوم شاعران دې شي دي دې کلام تاسو راوالې تاسو به حیران شي هغه کې هم دې دا خبره ده چې پښتون چې کوم دی دا به خپل کلچر سره خاورې سره زمکي سره چې څومره دې نږدې شي دې به بیا دې دغه راوځي دا کوغمایر چې کوم دې غره چې په کومو خټو کې اوس موږ پراتیو د دې دلل راوتو لار چې کومه ده د آرټ او د کلچر لار ده چې دې شاته د ابو کلام آزاد صاحب یو کانسپټ دی چې هغه یې چېرې د کلچر مذهب او سیاست چې کوم ده د درې سوزونه چې دا د یو قوم د بل قوم باندې اثر انداز کیږي
په د کرک کې د خوشحال خان خټ پهنتون کې د انګریزي سانګې د استاد ډاکټر سید حنیف رسول سره مو د شاین بنيري ځانګړې مرکه واورېده
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال د تاسې غوږی د سعودي د ولیهت هغه توفه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته ورکړې و تیر وړه د خستون کې عمر فاروق لخوا میډیا ته یې ای خودلی دا او یو ویډیو هم خبره کړی د عمر فاروق داوا کړی چې دغه غړې په $100,000 راخستي خو خپل قیمت یې $100,000 وو د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه غړې قیمت په خپل مالی حسابونو کې د نه خودو په تور عمران خان د خپلې څوکۍ نه نه اهله ګرځولې وو اوس چې دغه غړې د خستون کې لخوا میډیا ته وښودل شوه پاکستان کې په مستقله او په سوشل میډیا ورباندې بحثونه شبی دی دا غړې د خرڅولو پیسو د نه خودو په تور د ناهلي روستو به آیا دغه غړې وچې د عمران خان پر راتلون کې به څه اغیز جاري وساتي او کنه تفصیل له شانواز ترګزې پر رپورت کې
پوخانی وزیر اعظم عمران خان ته په توفه کې ورکړ شوی قیمتي غړی خستون کې عمر فاروق وای د توفی ورته $100,000 قیمت ورکړو د توشاخانه نګړی خرڅولو په تور د پاکستان انتخاباتي کمیشن عمران خان د اکتوبر په 28مه د خپل څوکۍ نه اله ګرځولیو کمیشن ویلیو عمران خان دوی ته جمع شوی انتخابي ګوشوارو یا په مالی حسابونو کې دروغ ویلیو او د غړی قیمت پټ ساتلیو د نومبر په 15مه د جیو ټی وی سره خبرو کې غړی خستون کې عمر فاروق داوا کړی د سعودي د ولیعهد لخوا عمران خان ته ورکړی شوی غړی خپل قیمت یوصل او $100,000
دنیا میں ایک واحد پیس ہے جو کہ
دا پنڑے کی صرف یو دانہ دا چې د سعودي شاهی خاندان د پاره جوړو ما ته شهزاد اکبر ټلیفون کړو چې مونږ سره یو خاص ټ مانا غړې د کته خستل غوړ نو فر بد تا سره رابطه وکړي هغه به ضروري او کستا خو خشوه نو به واخله دا غي به امداد مو شي ځکه چې دا غي سره کوم مالدار خریدار نشته دي
انکه پاس کوئی کرنٹلی اسیٹ بایر دی ہے
شہزاد اکبر د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې د وزیر اعظم عمران خان د احتساب مشیر و فراچ پاکستانی سیاست او میډیا کې په فرا ګوګي پیژندل کېږي د عمران خان د میرمنې بشرا بیبی ملګری ده عمر فاروق زیاته کړه دغه غړی ورته فرا ګوګي ورکړې و فرا ګوګي د پنجاب اوسیدونکو زنانه ده چې دا وخت د پاکستان نه بهر ده هم د جیو ټی وی په پاڼه په 14 نومبر په یو خبر کې فرا ګوګي ویلي دا نه عمر فاروق پیژنې او نه لیدلې ده خبر کې د فرغوګي د خلی زیاته شوی عمر فاروق په دې باندې د دروغ الزام لګولې دي د قیمتي غړې په خرڅولو عمران خان د خپل یوې څوکۍ نه نه له شوی خو چې اوس د غړې خستون کې بیان هم مخې ته راغلل نو دا به پراتلون کې د عمران خان په سیاست څومره غیظ وکي صحافي او تجزیه کار طارق افق مشال ریڈیو ته وای
هغه خپل اساسي چې کم دی هغه دا الیکشن کمیشن نه پټی کړی دی هغه په بنیاد باندې هغه ډیسکوالیفیکیشن شوی دی پاکستان کې همیشه چې کم دی سیاسي قوتونه د دې شات اسټابلیشمنت وی نو اوس خبره دا ده چې د تعین به دا غړیانو خرصول او قیمتي تحایف چې کم دی د دې خرصول دا به نه کوي د دې د عمران خان د مستقبل د سیاست تعین به کنه هغه خپل کوي
عمر فاروق په دوبۍ کې کاروبار کوي د نوموړي د دعوی ورسلو د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري ټویټ کړی دی نوموړي په کې کلی عمران خان د توشاخاني نه د قانون په مطابق غړی اخستی و او دغه غړی دغه په ګوشوارو او یا مالی حسابونو کې څرګند شوی هم ده شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروې
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د خبر پختونخوا اعلی وزیر وای مرکز هغوی ته د صوبې د نظام د چلول لپاره منزور شوی فندونه او د بجلی د ګټې پیسې نه ورکوي چې لوجی دوی د سختو ستونزو سره مخ شوی دي محمود خان پرون په بره دیر کې جلسې ته د وینا پر مهال تور پوری کړ چې مرکز غواړي لدې لارې په خیبر پختونخوا صوبه کې گورنر راج قائم کړي خو بل پلو د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام دا تورونه ردوي او وای د خیبر پختونخوا حکومت په خوا د مرکز نه دا ډول غوښتنې نه کولی خو وس یې ځکه کوي چې مرکز کې حکومت د تحریک انصاف نه دی شنون کې وای د مرکز او صوبې ترمنځ ټکر موجود دی تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان اپر در چوک کې عوامي جلسې ته وینا کې ویلي چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده مرکزی حکومت دوی ته منلې شوی پند نه جاری کوي او مقصد یې صوبای حکومت ناکامه کول او گورنر راج ته لاره جوړول دي
کم چې نوی اسلام سره مرګ شوی داګه پیسې نه راکې داګه د هڅکار پیسې نه راکې هیڅ څه نه راکې کوشش یې دا ده چې دا حکومت خراب شي او دا پیر شي او دا ته ګورنر راځي
بلخوا د وزیر اعظم مشیر انجینیر امیر مقام دغه ټول تورونه رد کړي دوی مشال ریډیو ته ویلي چې صوبای حکومت سره د پروپاګاندا او الزامونو لګول لپاره پیسې شته خو د غریب عوام لپاره پیسې نشته
یو طرف ته خپل هلیکاپټر لوګي هلیکاپټر یو ټیک نه نو بل په کرایم کولې شي هغه له خوارتش ته د لوټ مار لارتش ته او غریب خلکو د راغو تنخواګانې په دې دور کې هم نه ملوي یونیورسټو ته استادانو ته نرسانو ته پارچا لاټي چارج او ظلم دا خو صرف خبره کولې په بل الزام لګول چې یاره مرکز نه نه ملوېږي او پلان نه ملوېږي دوی دغه وخت چې د دوی په حکومت کې څومره ملو شوي او هغې نه څومره کمی راغلی او بالکل دروغ وي سچ د الزام نه علاوه داسې په دې خبره کې حقیقت
په خیبر پختونخوا کې مالی بحران او دې سره حکومتي ادارې د کوم مشکلاتو سره مخ دي او بیا د مرکز او صوبای ترمنځ د تاوتریخوالي څه ده او څوک ترې زیاتره متاثر دي په دې اړه د پیښور مقامي ټي وي سیړنکار او خبریال لحاظري وایي
اپریل د میاشتې وروستو چې په وفاق کې د عمران خان حکومت ختم کړی شو نو د خیبر پختونخوا دوه هلیکاپټر دي هغه د عمران خان لپاره داسې استعمال کړی شوی چې د وفاق خلاف څومره جلسې په خیبر پختونخوا کې شوي دی پاری کې دغه هلیکاپټر استعمال شوه دی وزیر اعلی محمود خان صاحب د کونسل اف کامن انټرست چې د قومي سملین هم غټ فورم د صوبې د وسایلو د تقسیم باق لري د کیږي هغه کې شرکت نه کوي دغه نه علاوه نېشنل اکونومک کونسل چې کوم د داغي اجلاس ته هم نزي او التا خپل وزیر خزانه لیږي نو په داسې حالت کې وفاق چې ستاسو د بجټ 90% انحصار دغه نه راتلونکي محاصلو باندې نو ستو مساتي چې هغه تالا تنگی بدینا او طالب فنډ د پاکستان در کی
ملخوا د خیبر پختونخوا خزانه وزارت اهلکار وای چې صوبه کې ترقیاتی کارونه د پند نشوالي لوجه د دسمبر میاشتې پورې ځنډولې شوې دي دوی وای چې کوم پند موجود هغه کې زیاتره د اگست په میاشت کې راغلي سیلاب سپل لپاره استعمال شوه دی نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو دننه د زده کوونکو اتحادیو ته د فعالیت اجازت نه ورکول وغندل. دوی ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت دې په اسمبلی کې د دې لپاره قانون سازي وکړي چې زده کوونکو ته د سیاسي او نورو تعلیمي فعالیتونو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې په 1947 کال کې فوزی عامر جنرال ضیاء الحق د خپل مخالفینو پر فعالیتونو د بندیز لپاره د زده کوونکو پر اتحادیو هم بندیز لګولی وو. وروسته بیا د پیپلز پارټي حکومت یې د لری کولو هڅه وکړه، خو په 1992 کال کې سپریم کورټ دا بندیز برقرار وساته. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورٹ کې.
په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د اتحادیې یا سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه دغې غونډه کې سیاستدانانو او زده کوونکو د دې د ګټو او د دې د نه کېدو له وجې د زیانونو په اړه ویناګانې وکړې. د دغې غونډې تابعه کوونکي د اسلامي جمعیت طلبا د پوهنتون ناظم تقویم الحق مشال لیړو ته په دې باب لول چې په دې غرض دوی دا ټول ګوندونه راغونډ کړي دي چې دوی یو ځای کینو او پښتنه تر وکړو چې ولې تر اوسه دا بندیز عملاً نه دی پورته کړی شوی، ځکه د زده کوونکو یو شمېر ستونزې وي خو دغه د حل کولو لپاره دوی اواز نشي پورته کولی.
طالب علم دلته چې کوم دی پاغي باندې فریډم آف سپیچ پاغي باندې پابندی ده، دین علاوه د آیا روز چې کوم فیسونه اضافه کیږي کوم سیوا کیږي نو پای کې طالب علم خو نه ناست، چې هر قسم اضافه کول غواړي هغه بالکل ایزیلی کولی شي. چې کله یو طالب علم په دغه ځای کې موجودی نو بیا به دغه حق لپاره هغه په خپل آواز اوچتوي. دویمه غټه مسله دا ده چې اوس نن سبا هغه سیاست چې کوم دی هغه پالیټیشنز چې کوم دي هغه اوس د ګراس روټ لیول پالیټیشنز نه راضي برا، اوس هغه خلک راضي چې هغه جاگیردار هغه سرمایه دار او هغه خاندانی سسٹم په اعتراضی په پاکستان کې تاسو سیاستدانان ته وګورئ کله په سینټ کې خپل وټ خرڅی.
غونډه کې برخه اخیستون کې د عوامي نشن ګل په استازیتوب راغلي د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک وایي چې د ملک کې د ازادي اظهار رائے په شمول یو شمېر بنیادی انساني حقوقونه نه ورکړل کیږي.
د ریاست رویه دا او د ریاست طریقه دا د تعلیمي ادارو دننه د طلبه یونین نه بحالول دام جبر دی. تاسو سوچئ چې دا تعلیمي ادارې جوړېږي در طالب علمان لپاره، اوس چې پاغه تعلیمي ادارو کې بیا طالب علمانو منتخب نمائندگان نی دغه انپوټ پکې شامل نی بیا ماحول د تعلیم مدای کم چې زمونږ استاد پړوان دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په دې موقع ژمنه وکړه چې دوی به په دې اړه د هر هغه ګام مرسته کوي چې زده کوونکو تنظیمونه د بحال شي.
بالکل مونږ دې خبرې سره یقینا اتفاق کوو چې د طلبه یونینز بحالی په کار ده. دې کې زه دا ګړم چې د صوبایي اسمبلی د قانون سازه په حوالی سره خو سره مسله نشته، هغه خو کېدې شي صوبایي اسمبلی به اختیار ده دې حوالی سره. خو ما چې ته څنګه وې د سپریم کورټ یو ابزرویشن دی، هغه ابزرویشن ته په قانوني لارې قتل غواړي دا هغه د ختمولو لپاره، او چې کم په دې لارې کې خنډ دی رکاوټ دی هغه یو طرف ته شي او د یونینز د بحالی لپاره به اقدامات شي.
د جمهوریت اسلامي په نمندګۍ راغلي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله ویل چې ټول پارلماني ګوندونه سره د واکمن ګوند په دې حق له یو دي. نو شریک قرارداد د لارې په دې قانون سازي ډیر اسان کار دی.
پارلمان چې کوم دی نو لیجسلیشن نو کې نو هغه عدالتونه بیا د هغې عزت کوي. نو زما موقف دا دی چې پارلمان کې د یو قرارداد ټول اپوزیشن ګوندونه او حکومتي ګوند چې دا پاس کی هغه پارلمان نه چې قرارداد پاس شي د هغې په نتیجه کې په صوبه کې الیکشن د پاره لار همواره شي او دا پروینشل سبجیکټ په صوبه کې کېدلی شي.
غونډه کې برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وه چې سټوډنټس پالیټکس او د دوی اتحادیې نه کېدو له وجې پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ هم او بیا د زده کوونکو د انتظامیې ترمنځ هم په وړو وړو خبرو او مسلو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د زده کوونکو په دغه اتحادیو یا سټوډنټس یونینز باندې په کال 1947 کې د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاء الحق بندیز لګولی وو. ولې مختلفو سیاسي ګوندونو په بیلابیل وختونو کې په پارلمان کې دینه د بندیز لرې کولو اعلانونه هم کړی دي، خو دغه زده کوونکي وایي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. د پیښور پوهنتون ایر اسټڈی سینټر کې راجوړه شوې دا غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، د عوامي نیشنل ګوند، د جمهوریت اسلامي، د تحریک استقلال بلاول افریدي، د پیپلز ګوند احمد کریم کونډي او د مسلم لیگ نواز علي اختیار ولی او د پوهنتون مشر یا وایس چانسلر او نور استادانو او زده کوونکو هم ګډون کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوی تاسو غوږی. ملګری ملتونه وایي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چې آبادی یې ډېر په تیزۍ مخ په زیاتېدو ده. بي وایي د یاد هیواد نفوس هر کال د 1.9% کچې سره لوړیږي او که کیسه همداسې روانه وي نو د پاکستان آبادی به بې ساري ډول لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د احساسې له مخې د نړۍ د ټولې آبادۍ کچا له 8 اربو وګړو نه واوړېده، خو پاکستانی چارواکي وایي د پوهاوي او تعلیم د زیاتېدو له وجې د پاکستان د آبادۍ د زیاتېدو رفتار تر څه حده کم شوی دی او دوی به خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې ورو.
ملګری ملتونه وایي چې په پاکستان کې آبادی د 1.9% د کال په حساب زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ ملګرو ملتونو اعلان وکړو چې د نړۍ آبادی 8 اربو نفوسو ته ورسېده. د دغه ادارې له مخې په پاکستان کې اوسطاً هر ښځه د 3 نه تر 6 پورې ماشومان پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د آبادی فند د ګل په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د نړۍ په هغو 8 هېوادونو کې شامل دی چېرته چې به تر 2050 کال پورې د نړۍ د آبادی نیمایي زیاتوالی راځي. دغو هېوادونو کې د پاکستان تر څنګ کانګو، مصر، ایتوپیا، هند، نایجیریا، فلیپین او تنزانیا شامل دي. د دغه ادارې په خبره په 2011 میلادي کال کې د نړۍ آبادی 8 اربه وه، خو اوس دا آبادی 8 اربو ته ورسېده چې نیمایي پکې یوازې په آسیایي هېوادونو کې زیاته شوې ده. خو د پاکستان د آبادی د منصوبه بندۍ د وفاقي ادارې ډایرکټر تاجوري خټک وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو په پیدا کولو کې د وقفې په اړه پرله پسې کمپاینونو له وجې د آبادی د زیاتوالي په رفتار کې کمی راغلی دی.
چې څومره خلک ایجوکیشن ریشو سیوا کیږي کنه، هغه سره فرق راغلی دی. ایجوکیشن څومره ریشو سیوا شو نو هلته مطلب د برت ریټ او د کې داسې شنو کې کمې راځي، نو د چارو شانتي زموږ ریسورسز کو نشته، غربت ریشو هم بڑھاویږي، بیا انمپلایمنت هم ډېر دی، نو د پاپولیشن کو امپیکټ خوشتا.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د آبادی د فند استادې میرمن لوی شبانه په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې کورنۍ له پکار ده چې د بچو د پیدا کولو فیصله باید د شتو وسایلو په بنیاد وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د آبادی د منصوبه بندۍ د ادارې ډایرکټر جنرال عائشه احسان وایي چې په پښتنه ټولنه کې د نارینه اولاد هیله په قبایلي جوړښت کې نارینه اولاد ته زیاته توجه او د کورنۍ د خصمانۍ لپاره د نارینه اولاد ضرورت هغه ټولنیزې پرېکړې دي چې د آبادی د کنټرول پر مخ کې لوی خنډونه دي.
قبایلي علاقو کې قبیلې دي، هغه خپل یو بل سره رایولري ده، هغه خپل یو ځمکو دی خو خو نو هغه کې شته پرفرنس ده او هغه زیات پرفرنس ورکوي او هغه له سره ماشومان زیاتېږي. خود ګوره ټولنه لوی علاج ده کنه، ایجوکیشن چې کوم دی هغه چاہے میلی کا فی میلی تے چرتا چرتا ایجوکیشن زیاد عام شوے دے التا دا شے کم شوے دے او چے چرتا ایجوکیشن نشتا اگر صرف تا سو گورے یو پاور خو ہر چا ریکوائرمنٹ دے ہر چوک واڑی او مخ کے مین پاور بو دے ضرورت بہت زیاد ہو اس ایجوکیشن دے اکانومی دادا سیزن ہو پاور گنل کی گی نو کتا سو آئی تے ایجوکیشن ورک ہوئے تا سو اگر دم رائم پاور کے جاگئی خپل زان ساتھ لیشی نو بیا خودی کے لور روزوے کے سفرق نشتا
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخه د 1922 میلادي کال نه تر 1925 کال پورې په نړۍ کې د آبادی د زیاتوالي کلنۍ شرح 2.1% وه چې په 2040 میلادي کال کې 1% ته راټیټه شوې ده. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې که د زیږون کچا همدارنګ روانه وي نو تر 2050 کال پورې به د زیږون شرح شاوخوا 0.50 ته راښکته شي. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې له مخه د پاکستان ټول آبادی د پاسا 40 کروڑ ده. خو د ورلد پاپولیشن ریویو ویب پاڼې له مخه تر 2022 کال د نومبر میاشت پورې دا آبادی 23 کروڑ او 15 لک ته رسیدلې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د نورستان چارواکي وایي چې د سویډن کمیټې په مالی مرسته د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 4 روغتیایي مرکزونو د رغونې چارې دوام لري چې د دوی په خبره په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخستنې ته وسپارل شي. خو د نورستان اوسیدونکي بیا له چارواکو غواړي چې د ولایت د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات او په درملو او نور طبي وسایلو یې پوره کړي. نور حال په دې رپورت کې ورو.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې اوسیدونکي د ژوند پر نورو اسانتیاو سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. خود نورستان چارواکی وایي چې د دغه ولایت په سلورو ولسوالیو برګي مټال، کانتیوا، کامدیش او دواب کې د سویدن کمیټې په همکارۍ د سلورو روغتیایي مرکزونو د رغونې چارې تر ډیره بشپړې شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نورستان لپاره د طالبانو والی حافظ محمد آغا حکیم وایي په پلان کې لري چې په راتلونکي کال کې به ولس نور واړه او لوی روغتیایي مرکزونه د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې جوړ شي.
الحمدلله د صحت په باره کې تاسو لیدلی دی چې کار په پټه په ولاړ کار روان شوی ده. رسیدګي کېږي په یو اندازه مسایلو ته او د نورو پیشرفتونو انشاءالله په نږدې وخت کې به شاهد اوسو. د اوس د صحت مسؤول په کابل کې راته ویلي چې تقریبا تر اوولسو پورې نوي کلینیکونه او غټ شفخانې او واړه واړه سبسنټرونه دا بیا منظور شوي دي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې مسؤول ثاقب الله رحمتي وایي د یادو روغتیایي مرکزونو چارې په هغو ولسوالیو کې پیل کړې وي چې اوسیدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ وو.
په نورستان ولایت کې فعلا سلور کلینیکونه چې یو د برګي مټال، کانتیوا، مالیلو مشفا، دواب او نور هم د کلینیکونو سرویګان هم ترسره شوي چې انشاءالله په روان کال کې به هغه هم وشي.
د نورستان اوسیدونکي په دې ولایت کې روغتیایي مرکزونه او خدمات کمرنګي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې روغتیایي مرکزونه زیات او په درملو پوره کړي. د شاه محمد په نوم یو تن وایي چې یو کلینیک ته د څو کلو ناروغان ورځي.
دا سیاسي دی دې کلینیک نه پپړوک او د ساو کلی نه پولي رستم کلی نه دی خو تقریبا پتیګرام او دیوانه بابا پوری خلک دې کلینیک نه استفاده کوي. دوه درې کلی د کامدوش مربوطه د ګرازي دا هغه کلی اوسیدونکو خلک هم دلته راځي. هله تقاضا دا لرو چې دا ارتقا وشي.
د ګلنور په نوم یو تن بیا په روغتیایي مرکزونو کې د درملو لنیشوالي شکایت کوي.
کلی مشکل دی ډاکټران شته دوايان نشته. غواړو چې دا سیاسي شي بي سي دی او بستر جوړ شي او امبولانس راشي دلته.
خود نورستان د عامې روغتیا ریاست مرستیال عطاالله صافیه وایي په دغه ولایت کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې حل کړي او تمه لري چې د یادو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره به د خلکو روغتیایي ستونزې تر ډېره کمې شي.
هلته دوا موجود ده، هلته خدمات روان دي، پرسونل موجود ده، امکانات موجود دي. بعضې ستونزې چې وي خپل د ولایت مقام ریاست سیاتامي او زیدخله ادارو په خپل وخت باندې حل کړي دي.
د نورستان د روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې اوس مهال 220 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون فعالیت لري چې د ځایي خلکو په خبره د ټولو ناروغانو ستونزې نشي حل کولی. دوی د مسؤلینو د لا زیاتو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
مشال رادیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال رادیو وروستۍ خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوتې را رسیدلې او په اخر کې یو وار بیا منو شاته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا لکه مروات ضلع په شهاب خیل سیمه کې نن د وسلوالو په حمله کې د یو افسر په شمول شپږ پولیس والا وژل شوی. پولیس چارواکي وای د اباسي چوکۍ د پولیسو موبایل ګاډي د غاښ پر محل وسلوالو په نخښه کړي. تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہواري منلې. د سواد پولیسو د امنیت د ټینګولو لپاره د نوو اقداماتو په ترڅ کې د ابابیل سکواډ په نوم د پولیسو یو ځواک جوړ کړي چې ځانګړي تربيت او د ځانګړو وسلو د استعمال طریقې ورخودل شوې دي. پولیس وایي چې ابابیل سکواډ به د پیښو ځای ته په سمدستي توګه په موټر سایکلونو ځانونه رسوي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګنې مرکزی حکومت د گورنر راج لګولو لپاره صوبایي حکومت ته فنډونه نه ورکوي. وزیر اعلی محمود خان پرون په برادر کې د یوې ولسی جلسې پر توینا پر محل تور لګولې وو چې صوبا د مالی بحران سره مخ ده او مرکزی حکومت ورته فنډونه نه جاری کوي. د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن دروازه نن په څلورم ورځ هم بنده وه. بلخوا د طالبان حکومت وای په پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال لخوا د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړي. دغه دروازه د نومبر په 14مه له هغې وروسته بنده کړل شوې چې په ظاهرا یو مشکوک طالب وسلوال د پاکستان په پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواجه او دوه نور یې ټپیان کړل. رویټرز خبری ایجنټس نن په نیټو کې د یو سرچینې په حواله ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن د وو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی 7 او د نیټو اتحادیانو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې د میزایل چاودنې پیښه د یوکرین د میزایلو د ځایي دفاعي نظام له وجې شوې ده. دغه چاودنه چې پرون شوې پکې دوه کسان وژل شوې دي. د پیښې په نړیواله کچه داسې اندېښنې راپورته کړي چې د یوکرین شخړه ګاونډي هیوادونو ته هم خورېدای شي.
کزمون کوم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره زستا سو کوربا ګلیاز د خبرونو ویان منور شاه، ټکنیکی همکارا پلوشا صاحب او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا هم بیا د مشال رادیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخام لري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د خپل ګاونډیانو ډیر زیات خیال ساتئ.